په پېښور کې د سهار لس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام ستونزې او سرکار درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
افغان ولسمشر نن د سولې د عالي شورا نوی مشر او غړی اعلانوي. د خیبر پختونخوا زمینی بلدیاتي انتخاباتو د وټونو شمیره روانه ده. د شام په همسا او دمشق کارونو کې چاودنو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. د هم پوره خبرونه ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی، مشال لړیو ته ویل د سولې د عالی شورا نوی مشرتابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. اجرایه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همداراز مشال لړیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې لنیږي چې ټاکل شوی په روانه اونۍ کې د سلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یو غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي. د افغانستان د لوګر والی وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته په ازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تښتولې دي. محمد حلیم فدایي وایي دغه مشران وسلوالو په زور له موټر ښکته کړې دي. دی وایي د تښتول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
په ازره کې اصلا د ببرو د اکبر خیلو 15 نفر سپینګیری قاچاقبر طالبان چې په قاچاقو کې ملوث دي، د قاچاقو کاروبار کوي، دغه مشران هلته کینولي دي. او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران اوس سره لګیا دي سپینګیر را خلاص کړي، نو تر سبا ورځې پورې ډېر قوي احتمال ده چې راخوشي شي.
د سیمې مشران وایي کدغه مشران خوشینه شول ولسی پاسون به وکړي. په خپل وسلوالو طالبانو د دغه مشرانو د تختولو په اړه مشال لړیو ته سند ویلي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ له دروازې نیولې تر انبار تحصیله او لمر پریوته لوري ته تر ساپو سیمې پورې نه تر نامعلومه وخته پورې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي. د تیر زیارت په ورځ وسلوالو په یو برید کې په مومند ایجنسی کې نه خاصدار سرتیري وژل. وروسته حکومت د پلټنې عملیات پیل کړل او د خالی په ورځ د دغو عملیاتو ترس کې 15 وسلوالو وژل شول. اوس حکومت پر خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر مهال د غریزو سیمو ته هم نه ورځي. په خیبر پختونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتي انتخاباتو د وټونو د شمیرنې پروسه پیل شوې. د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې ترسره شوي دغه انتخابات د یک شنبې په ماښام پای ته ورسېدل او د امنیتي چارواکو په وینا د ترسره کېدو پر مهال د بدامنۍ هیڅ ډول پېښه مخې ته نه وه راغلې. د انتخاباتو د کمیسیون د ویان د معلوماتو له مخې د 350 خالي سیټونو لپاره 328 کاندیدان په میدان کې وو. د انتخاباتو له پیلېدو وړاندې نږدې 209 اتیا د رایو ورکولو مرکزونه حساس ګرځول شوي وو، خو د امنیتي چارواکو په وینا کومه بده پېښه مخې ته نه ده راغلې. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر چاودنو په لړۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو سارنځای چې په برتانیا کې موقعیت لري د فبروري په 28 خبر ورکړ چې په هومس ښار کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي چې ډیری یې ولسي کسان دي. څو ساعته وروسته همدې ادارې خبر ورکړ چې د سر ښار دمشق په جنوب کې په شیا میشته سیمه کې د ویزانمر کې یو موټر بم حمله په ترس کې لږ تر لږه 50 نور کسان وژل شول. سیده زینب د شیعه مسلمانانو له مقدسو زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو بریدونو مسؤلیت قبول کړی دی. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له روسیې سره پر یو مقدماتي تړون سلا شوي چې تر مخه به په شام کې د نښتو درولو لپاره لاره هواره شي. د عراق په فلوجه ښار کې لاغې وروسته د قبایلو او اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک نیولې دي. یو ځایي حکومتي چارواکی عیسی سایر وایي د نیولو شوو کسانو شمیره د شپېتو پورې ده، خو یو ډګروال او یو قبایلي مشر بیا وایي چې دغه شمیره لسلو پورته ده. سایر د فبروري په 28 وویل جګړه د ځواک د ناانډولۍ او د دې ویرې له وجې ودرېدلې چې نیول شوي کسان ګوندې ووژل شي. په فلوجا کې د سنی مذهب عربي قبایل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه د فبروري په 19 نیټه پیل شوې وه. دواړو خواو ته د تلفاتو د اوړېدو راپورونه ورکړل شوي. سایر وایي په راتلونکو څو ورځو کې به په فلوجا کې پوځي عملیات پیل شي، خو د عراق خودایراقی پوز لخلی ویل شوی چې د بغداد په 50 کیلومتره کې پراتی د دغه سیمې مربوطاتو ته مرستي ورسیدلې دي. فلوجه او موصل د عراق دوه لوی ښارونه دي چې واکه د داعش په لاس کې دي. د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبو په لړۍ کې پرون د پېښور زلمی د اسلام آباد یونایټډ پر وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله، او په دې توګه د شاهد افریدی په مشرۍ کې دغه لوبډله چې نسبتا ښه ځلېدلې وه له لوبو وتله. اوس به پایلوبه د کوټې ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فبروري په 23 نیټه ترسره کیږي، او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبو په لړۍ کې پرون عمان ته په 3 وکټو ماتې ورکړې وه، خو خپل مخکینۍ لوبه یې متحده عربي اماراتو ته بایللې وه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن دغه هیواد د سولې عالي شورا نوې مشرتابه ډله اعلان کړي. دغه شورا اوسنی سرپرست مشر هیله مند چې دغه اداره به وکولی شي له یوه نوي هوډ سره د سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
له شمالي وزیرستان به کول کل شي خلک چې د مهال په بنو او شاوخوا کې د کډوالۍ ورځ شپې تیروي، وايي د ژوند د بنیادی سنتیاو د نشټوالي لوجې ماشومان او خځې ورته ناروغه شوي.
موسم نه بیل مش پاتې ما طریقه دنیا پړ کې میز بل بچي پړ کې می بداتې نه پوشه کېټای نه پوشه خیماوي ته خدای پر انصر ته رسیږي.
او پروند سواد په مرکز منګوره کې د مورنۍ او ژبو نړیواله ورځ د یوې غونډې او مشاعرې په ترڅ کې ونمانځل شو.
زبد بیا نه منم بیا نه منم بیا نه منم ته چې می بیا نه منی بیا نه منی بیا نه منی
ستونزې او سرکار ونیس پروگرام هم اورې هله د مشال رادیو سره اوس. دا مولانا موضوع ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کی. په داسې حال کې چې د څلور رخیزو خبرو د همغږۍ د ډلې غونډه به په روانونه کې په کابل کې په پام کې ده. افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر په توګه غوره شوی، او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوی دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به غوښتل کیږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به لنن وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. د همغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي، د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کوي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیب سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدارز ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوي عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کړي چې په راس کې به یې جناب سیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او ورسره ورسره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو له یوې لسیزې زیات موده کېږي چې په پاکستان کې د نامنې پیښې مخته راځي او حکومتي چارواکي وایي په دغو پیښو کې زرګونه خلک مړه او ژوبل شوي دي، خو د هغه هیواد د سیاستوالو ترمنځ د ترهګرۍ خلاف شریک دریځ لا هم نشته. اوس هم چې په پاکستان کې کوم تروستي برید وشي نو ځینې سیاستوالي د بهرنیو کړیو کار بولي. داسې ولې دا اوسېدونکي په دغه اړه څه وایي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو ډلو فعالیتونه دوام لري چې په نتیجه کې یې د حکومت په وینا د 500 نه زیات کسان وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او صدعتي او عربو ډالرو نه زیات مالي زیانونه هم شوي. خو تر دا مهال په دغه هیواد کې د مذهبي، لسانی او سیاسي ګوندونو او مشرانو لخوا کومه د سغدریزۍ ضد بیانیه نه ده رامنځته شوې. دا چې د دې تر شا څه وجه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې لاهور میشتا کارپو حسن عسکري وایي چې سیاسي ګوندونه ګڼي چې سغدریزۍ ختمول د هغوی نه بلکې د ریاست کار دی.
ګوره، د پاکستان سیاسي ګوندونه په صحیح مانو کې د سخت درځي او ترهګرۍ د خطر په پیژندګلو کې ناکامه شوې دي او به ځینې داسې ګوندونه دي چې د سخت درځي په فکر ولاړ دي. د دې لامل د سیاسي ګوندونو لخوا د سخت درځي پر ضد بیانیه رامنځته نه شو او سیاسي ګوندونو له په دې لړ کې چې کوم کردار لوبول پکارو هغه ادا نه کړو. خو په دې کې تر ټولو بنیادی کردار د دغو سیاسي ګوندونو د مشرانو چې خپل کارکونکو پارلماني غړو او عہدیدارانو ته هدایت ورکړې چې د سخت درځي پر ضد دولس رائے جوړولو کې کردار تر سره کړي. چونکې د دغه بیانې تعلق د مذهب سره دی نو ځکه سیاسي ګوندونو د کې ډېر دخل اندازي نه کوي او بل دا چې د سیاسي ګوندونو زیاته دلچسپي د دولس څخه په ووټونو اخیستو کې ده، نه دا چې په سخت درځي ختمولو کې.
خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اجاز خټک وایي چې تر دا مهال خو سیاسي ګوندونو او حکومت د وسلوالو فعالیتونو ته د بهرنو او ګوندي هیوادونو سازشونه وایي او دغه جګړه خپل جګړه نه ګڼي، نو پر ضد بیانیې رامنځته کېدو خو بیا پوښتنه یې ختمه شوه. په لاهور کې یو سیاسي څېړونکی سجاد نصیر بیا وایي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دغو وسلوالو پر ضد نه بلکې د دوی په حق کې د ولس رائے اړوي.
ځینې سیاسي ګوندونه د دوی تر شا ولاړ دي، دوی ته شاباسي ورکوي، همکاري ورسره کوي او هغه سیاسي ګوندونه یا خلک چې ترهګرو پر ضد وي د هغوی مخالفت هم کوي او دا کار یوازې پاکستان کې نه بلکې په سیمه ییزه توګه او په نړیواله توګه هم روان دی. مخکې به د ښو او بدو طالبانو خبره کېده، اوس هغه هم ختمه شوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې موږ د کومو طالبانو خبره کوو، د کومو وسلوالو پر ضد د بیانیې ضرورت دی. حکومت هم څرګنده تګلاره نه لري چې د چا پر ضد کاروایی په کار ده او د چا نه، نو دغه عملونه دي چې تر دا مهاله موږ د وسلوالو پر ضد یو متفقه بیانیه رامنځته کولو کې ناکامه یو.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې په خصوصي توګه او په نړیواله کچه په عمومي توګه د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخې نیولو کار ریاستونو ته حواله کړل شوی دی او سیاسي ګوندونو او ټولنې ترې ځان مبرره کړی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوردن کول شمالی وزیرستان به کرکل شوی خلک چې د مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ورزش په تیروي وایي د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي لوجې ماشومان او میرمنې په یو شمیر ناروغۍ وخت دي. د بنو د سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بیلابیلو ناروغیو ښکار شوي دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
په بنو کې د زنانه او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازلا زکام ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړیکې مسوم د امر وړی د سره به لګېدلې ډېر یې مړه غکړل په تنظیم نشته ډېر یو تکلیف دی خلک په هسپتال اون متفهمین دي
وطال ته کې مونږ راغلای رنګای به مور شوا د مارینا کشر دي سره تا دوايي
مونږ ګل صاحب خان دی او به مور مر وړی علما شمه د شه سری نیولې د مزي متاثرین کارکن مونږ راغلی نن به سپړ ما شپاله هیڅ بیماری معلومه کلا چې دا سره دی دوايي ورته بدله کړه موږ به دا خو حکومت هم د ظالم
داخل
مارے
ماشومانو دا ناروغی ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال تا وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کمپونو کې د سهولتونو د نشوالي لکابله مختلف ناروغي خوريږي او دوی به سر او سمانی په حالاتو کې راوتلي.
یو خدای خپل کېره نه به زیا شوې دي بل ډېر کمه سہولتې زیا شې دي استه جی لاګیا دي نو ضروري کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي صفوي کمای وي چې زیا شې بيموري اډېرې زیو ته نو ټی خای شو سینې بيموري شلې او سه تنګولې بيموري او خژې بيموري وړې وړ کې شې ډېر زیو ته مشتر راونه دو پای ډی پی شه خاص کا هغه نه علاوه چې کې دي ډېر نش دینر دې پوتې کې یو بل تا نو سرمنه بيموري سری بيموري دا غا مشتر اډېرې زیو ته راونه دي ماليريا ډېر زیو ته د پښې میاسي دې غدې واجه او
دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالی وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کو د بلوچستان صوبې د صحت څانګې لخوا مشال ریډیو ته پورکل شو معلوماتو کې ویل شوی دغه صوبې اته ضلع لا هم داسې دي چې خزینه ډاکټر پکې نشته. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخه لا په دغه صوبه کې د ماشوم زیږیدنې پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه تر نورو سیمو بیخي زیاته ده. خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د سیاحت د څانګې لخوا مشال ته په ورکړل شوي او دې معلوماتو کې ویل شوي د صوبې په 22 ضلعو کې اته داسې ضلع دي چې هلته د ښار په لوی سرکاري روغتون کې لا هم د ښځو د ناروغیو متخصص ډاکټر شتون نه لري. پښتون میشتې، موساخیل او شیرانی سیمې هم په دغو ضلعو کې شامل دي. دا پښتنه مو د دغې صوبې د سیاحت د وزیر رحمت بلوڅ مخې ته کښېښوده چې ولې لا هم اته ضلع بې له ښځینه ډاکټرې دي.
جب میں نے چارج سنبھالا صوبے کے 5 DHQ ہاسپٹل میں
کله چې ما د سیاحت د وزیر په حیث کار پیل کړ نو د صوبې یوازې په 15 ضلعو کې ښځینه ډاکټرې وې. اوس چې په کومو روغتونو کې ډاکټرې نشته هغه ضلع لا هم پوره فعال نه دی. تاسو د واشوک ضلع ته وګورئ. اوس موږ هڅه کوو چې سمه فعاله کړو. ضلع شیرانی او ستم احمد او صوبتپور در واخلئ. دا ښارونه لا هم سم آباد نه دي. رحمت بلوچ وایي په دغو اتو ضلعو کې ځکه ښځینه ډاکټرې نشته چې د ده په خبره دا ښارونه سم آباد نه دي او هلته نور سرکاري دفترونه هم فعال نه دي. له بلوچ څخه مو وپوښتل نو بیا د دوی حکومت په تیرو درو کلونو کې څه کړي چې د حکومت واګې یې د صحت او تعلیم په بیړني حالت ټینګې کړې وې. رحمت بلوچ زیاتوي چیرې چې ښځینه ډاکټرې نسته موږ هلته نوي امبولانسونه ورکړي دي چې د همدې امبولانسونو له لارې بیا دوی دا ناروغان د نږدې سیمې تر سرکاري روغتونه ورسوي لکه چې موساخیل ته لورلایي سیمه نږدې ده. بلوچستان صوبا چې وار له مخه لا پکې د ماشوم د زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشوم د مړینې کچه تر نورو سیمو زیاته ده. پکې د ښځینه ډاکترانو نشتوالی د دې خطر لا نور زیاتوي. خو رحمت بلوچ بیا وایي حکومت یې هڅه کوي چې دا ستونزې هوارې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی. په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زایا کولو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورې.
اردم کو د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پام وړ شمیر کسانو ګډون وکړ. د مظاهرې مشرانو او ګډونوالو د خیبر پښتونخوا حکومت دغه ګام غندنه وکړه چې دوی په خبره له تعلیمي نصاب د پښتو مضمون د وستلو هڅه کوي. په مظاهره کې غوښتنه وشوه چې حکومت د هرې صوبې اوسیدونکو ته باید د هغوی په مورنۍ ژبو د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ.
د مظاهرې پر مهال ویناوالو د بنگلاديش د ځوانانو هغه قرباني وستایلی د کوم له کبله چې 28 فروری د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لاله وویل چې پښتون قاموس بیدار شوی، خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړي شي.
دا قانون دی چې پښتونونو نه زیات بدترین غلامی لرل. نن من په دې بالکل باور لرم چې زمون قام تقریبا خپل لا دښمن پیژندل، خپل د ناسیاله هغه وجوهات به معلوم کړي. بیا ته خبره دا ده چې من صرف درا غونډې دو تنظیم کېدو هغه معمولی یو کیسه پاتې ده. ان شاء الله دا به ومشي.
وردی موقع دغه ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولی په نړیوال کچه هر څوک دا مني چې قانونه کې پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبه ته درناوی لري.
دلته زمونږ بچي عالمان په دې نه رغيږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نمونه والو، هغه سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي. زمونږ ماشومان زمونږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتونخوا که دا غزای وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای، خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده، هغه دا خبره کوي چې زه پښتو اورم زما په سر کې دس کیږي. چا چې خپل مورنۍ ژبې ته سپک کتلې دي دا انسانان نشي درنه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې شپېتنه واخله او یا لکه پوری پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول پر روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنلې شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد برخه خبر کړی شي.
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ نه زیات تعداد دي چې دا اوس کوم مردم شماري چې موږ
وای چاره ټول پښتانه به دي خپل مدجواره کې لګ خپل مورنۍ جبا دا لیکو کې خپل یو تعداد ظاهر کې لګ چاره دلته کم مراد کم صوبائی سټونه کم شیل جرازی دا د پښتو په جبه دا غي علاقې سره پاغي باندې تقسیمي کی نو آیا په کراچۍ کې دا غي پښتنو غي څه نشته لګ مونږ وای چې مونږ زمونږ غي علاقې زمونږ صوبائی سټونه زمونږ قومي سملې کم اس کم دا غي میجورټي په بنیاد دی راشي لګ
د دې احتجاجي مظاهرې ویناوالو د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټول مورنیو ژبو ته دی یو رنگ درنخت ورکړی شي او دغه ټولې ژبې دی په نصاب کې شامل کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردوونکو، پرون د سوات په مرکز منګوره کې هم د یو ځایي ټولنې سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن لخوا د مورنیو ژبو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. د سیمې لیکوالو او منورینو غونډې ته په خپلو ویناو کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځ پر تاریخي ارزښت رڼا واچوله. په غونډه کې چې یوه مشاعره هم پکې وشوه، پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره د قراردادونو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له حکومته یو لړ غوښتنې هم مخته راغلي. نیاز احمد خان له سوات څخه رپورټ راکوي.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن تر سوری لاندې منګوره کې غونډه کې د سیمې شاعران، ادیبان، پوهان او عام ولس را جمع شوي ول. په دغه مقال ډاکټر همدر چې د سیاسیاتو ماهر دی ویل چې دغه ورځ د کال 2000 نه د متحده قانونو تر سوری لاندې د بنگلاديش ډاکا زده کوونکو د ژبې لپاره د هلو ځلو په یاد کې مانځل کیږي.
د میډیکل سټوډنټانو هغوی راوتلي وو په 21 فروری کال 1952 کې. د پاکستان سٹیٹ پولیسو چې دی هغې په انټرس کړي او پاکستانی سټوډنټان چې دي هغه شهیدان شو. همدغه تحریک د دې سبب شو چې بنگلاديش ازادي واغسته او په تاریخ کې په اول ځل یو اکثریت چې دی د اقلیت نه ازادي واغسته.
د غونډې مشر میلما د سوات منګلور د جبو او تاریخ پوهان پروفیسر پرویز شاهین وو. په دغه موقع دوی وویل چې پښتو ژبه د نړۍ په کچ منل کیږي، ولې د پاکستان دولت ورته پام نه کوي؟
مونږ له دا سوال مخې ته کول غواړي چې مونږ په دې ژبه ننګ ولیکو، دا ولې غواړو؟ څه چل دی د هغې شی دی چې دا د چیلنجونو ژبه ده. په دنیا کې 6321 ژبې ویل کیږي. د چیلنج په توګه یې وایو، په دنیا کې صرف په 6 ژبو کې میډیکل، انجینیرینګ، فلسفه او قانون ویل کیږي، په نورو کې نه ویل کیږي. په هغې کې په 6 کې یوه پښتو ده.
د غونډې کوربا د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان الاسیار د قراردادونو په شکل کې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړې چې پښتو ژبه دې د 12 جماعت پورې په تعلیمي ادارو کې لازمي کړي. دې ترڅنګ سوات پوهنتون کې دې د پښتو څانګه پرانستی شي.
پاکستان په نورو دریو صوبو کې د هر قوم د خپلې ژبې سرکاري چینل دي، د ټي وي چینل. د پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړو او مرکزی حکومت اعلان کړو چې د پښتونخوا اباسین چینل به سرکاري چینل چا خالصتاً د مورنۍ ژبې د پښتو ژبې چینل دي. نو قرارداد پاس کړو چې دا د زر تر زره د دې چینل پرانسته وکړي شي. نو یې قرارداد سره ملګري باید چې لاس اوچت کړي.
په دغه مخه راغلي یو شمیر شاعرانو خوندور کلامونه وړاندې کړل چې پکې د یو څو شاعرانو وینا ده
چې په نصاب کې ژبه سیبه تر زمانه منې نور څه دلیل لري خودغه ده چې ما نه منې او زبه دې بیا نه منم بیا نه منم بیا نه منم ته چې می بیا نه منې بیا نه منې بیا نه منې
په مخ د ځمکه چې ستا یو مینوال هم ژوندې وي ته به ژوندې یې ته به نه مرې تر قیامت پښتو
په ژوند به پرې نږدې مزه ستا د وفاله منه د خپل پښتون لوز بستا سره پالم پښتو
د زخمی زړونو د ګنډلو په چل نه پوهېږي لکه د ژوند د تیرولو په چل نه پوهېږي ځان ته یې نه روې پردی جنگ خپل کاله ته راوړو وس د دې جنگ نه د وتلو په چل نه پوهېږي
څنګه بابا دې ګیتو څنګه بارغه ګیتو اے د پختون روان کورا کلا با سمګې تو
د غونډې په اخر کې ویل شول چې دغه دستوره کې منظور شوی د پښتو ژبې لپاره ټول قراردادونه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته د لیک په شکل کې لیږل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې د نجیب عامر نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
ټاکل شوې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړي. اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی به د سولې د عالی شورا مشر وي. د افغانستان د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي د یکشنبې په ورځ په ازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختول دي. دی وایي د تختول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د مومند جنسي پولیټیکل انتظامیې نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او لمر پریوتل ورې ته تر صافو سیمې پورې تر نامعلومه وخته پورې ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي. په خیبر پښتونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتي انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسه پیل شوې. د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې ترسره شوو دغو انتخاباتو کې د امنیتي چارواکو په وینا د بدامنۍ هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ده راغلې. د شام په حمص او دمشق کې په 14 او ځانمرګو بریدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي زیاتره وژل شوي کسان ولسی خلک دي. د عراق په فلوجه ښار کې لاغي وروسته د قبایلو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمن جګړه ودرېدلې چې راپور نه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک تختولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 28 نیټه تهران ته لاړ چې هلته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وګوري. د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبه په لړۍ کې پرون د پیښور زلمی د اسلام آباد یونایټډ په وړاندې لوبه بایلله. په دې توګه د شاهد افریدی په مشرۍ کې دغه لوبډله چې نسبتا ښځه لیدلې وه له لوبو وتله. اوس به پایلوبه د کوټې ګلیډیټرز او د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فبروري په 13 نیټه ترسره کیږي.
اوس هم اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارېیې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکیورټي ګارډ به پاتې شو. اداریه وایي چې عام خلک په دې خبره نه پوهېږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستال دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایی وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایی کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بله دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغ جوړ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان بیا د سزانه بچی. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوی مډلې سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په صلاح دوانو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولي او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږ میاشتو کې دننه دننه د مقدمه فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو هندای انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې د برید پر مسله د پاکستانی او هندي چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټرایپس نومې ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې د دې دواړو لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد ایف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موضوع خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حملې د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي د غونډې په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوی های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس و پانی ولیکنه وای د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوی ملاتړ ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځانته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وای چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نشو چې د یاد ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالی افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یوه ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی او روسی سیالي په سوریا یا شام کې د جګړو د پای تر رسولو لپاره په اصولو کې یوې موافقه ته رسیدلې دي. په نړیوال کې د سوریې د اپوزیشن لوی ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګولو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشي کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند په داسې حال کې چمتووالی ښیي چې په سوریې کې د جګړو پای تر رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید دوه ورځې مخکې جاری شوی وای نافذ نشو. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ل خپل روسي سیال سره په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره پر یوې ابتدایي موافقه سلا کړې ده. جان کری چې په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره مې په ټلیفون خبرې وکړې. له هغه سره پرون غږېدلی وم او نن سهار بیا وغږېدلم. ما پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي دې ته اړتیا ده چې جګړې په بشپړه توګه ودرول شي او په لنډ ممکنه وخت کې یو اوربند ترلاسه شي. هغو خبرو ته په پام سره چې موږ وکړې زه ګومان کوم چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې موږ یو موقتي اوربند ته رسېدلی یو چې هغه به په راتلونکو ورځو کې نافذ شي. کیری ویلدای او لاورف هیله مند چې د دواړو هیوادونو ولسمشران بارک اوباما او ولادمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې پر دې مسلې خبري وکړي چې په اصولو کې یو موقتی اوربند بشپړ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دواړه لوري تر اوسه د موقت اوربند پر جزئیاتو کار کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې لاوروف او کیری نن په ټلیفون په سوریه کې د اوربن پر مسلې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو مشرانو د اوربن پر شرطونو چې ښایي د هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې د عملیاتو دوام پکې استثنا وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روسي ډلې نومولي دي خبرې وکړې. د نړۍ سترو قدرتونو د فبروري په 12مه نیټه د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې پر یوه اوربند موافقه کړې وه چې باید دوه ورځې مخکې نافذ شوی وای، خو د جګړو د سختېدو له امله عملي نه شو. د سوریه د اپوزیسیون لویه ډله چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وای په دې شرط د یوه احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیاره ده چې د سوریه حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشې کړي. د خبرو د عالی کمیټې ویان سالم المسلط ویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسید، خو روسیه او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پورې ته نږدې تهاجمي حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د تروریستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربن په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربن باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو تروریستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې لکله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د سوریې په کړکیچ کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایی مدافع د توغندیو او همداراز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکا یې مخالفت کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت د احمد تکل ناورو.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکیچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړیوال والو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساوه. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیه او ایران دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یو اونۍ مخکې په ماسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړي او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د 30 جنگي جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سو دیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ، نو واشنگټن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگټن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
او سم اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام ستونزي او سرکار درته ورو چې زمون همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستړي مشي د مشال رادیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي احتجاج کوي او وایي چې د دوی د منتخب کېدو اته میاشتو تیرېدونه باوجود د تحریک انصاف په مشرۍ کې صوبایي حکومت لخوا نه خودوی ته ترقیاتي فنډونه ورکول کیږي او نه ورته اختیارات ورکړل شوي دي. د تیرو څو میاشتو نه دغه منتخب غړیو د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی او تیره اونۍ د غوړو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته یو احتجاجي ناشته هم کړې وه. دا چې حکومت ولې د منتخب بلدیتي غړو غوښتنې نه پوره کوي همدغه د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دار 13 ایک چکم اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شی نه دی ملاوي سوی یو سٹمپ مونږ نه لګولای ولاو دفتر ته پیسې درکوټ
موږ دا وړو چې روان دوا ترين نشته چې موږ د دې کې سونه مسلی دي دا ون بای ون ټول دې ته هلکو بیا دې ته یو ایشو هم پاتې نشي لکه چې کوم بالکل سنت ایشو دي چې روان دوه نشته پورې موږ هر هفته ایمرجنسی میټینګ کوو.
تیرونه په پیښور کې د صوبایي اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته منتخب بلدیتي غړو یو احتجاجي ناشته کړې وه. د دغه احتجاجي ناشتې په اړه زموږ همکار غلام غوث دا راپور تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
پیښور کې د پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته د ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د بلدیتي نمایندګانو احتجاجي اتڼونه دوام لري او د ټانک د یو کلی ناظم اولی خان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو اته میاشتې تیرې شوې خو دوی ته په مقامی کچه هیڅ واک او پرمختیایي پنګه نه ده ورکړې شوې.
2013 ایک چکم اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شی نه دی ملاوي سوی یو سٹمپ مونږ نه لګولای ولاو دفتر ته پیسې درکو ډیولپمنټ درکو تنخواګانې مموي او کدا اختیارات ملاو نه شو او دې در نه باندې ونه شو موږ به د باندې غاله باندې کوچ باندې غاله د دای ګاټ نه سیرانه.
او د کوهات د یو کلی بلدیاتي نماینده ګلپام حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د بلدیاتو د 2013 ترمیمی قانون لاندې د سلویختو زرو نه زیات بلدیاتي نمایندگان په بلدیاتي ټاکنو کې وټاکلې شو خو اوس د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې دا نوې بلدیاتي نظام به څنګه چلیږي.
زمو دا مطالبه ده چې د څوره خلکو خپل حق غواړي دوی ته حق ورکړي کني دی له وټونه کولو ته شي پدې څه پوهېده نه څه بیا برسته چکیږي نو د دې ضرورت څه وڅ خلی بس الیکشن یې کول.
او د بنو یو بلدیاتي نماینده محمد علي مروت مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپل د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او اسلام آباد کې عمران خان په احتجاجي ناسته کې دوی سره د پښتونخوا د بلدیاتي نظام په اړه ډېری جمنې کړې وې خو تر دې دمه هغه جمنې نه دي پوره شوې.
ملحنه ډیره توقوه متره ډیره ودی کړی چې مونږ پتا ته دا مراد درکو ته نه سیر بدر کو تاسو په خپل علاقې چې چاره کو مونږ راستهونه لیدل
دا احتجاج کوونکی بلدیاتی نمائندگان وایي تیرو دو ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی او تر څو چې د دوی د اختیاراتو او مالی پنګو غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې به د پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته دا احتجاجي ناسته دوام لري.
د منتخب بلدیاتي نمائندګانو دغه د ترقیاتي فنډونو او اختیاراتو نه ورکولو ستونزه مې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې عنایت الله صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې د بلدیاتي ادارو ټول نمائندګان راغلي دي د اسمبلۍ مخې ته ناست دي او دوی هماغه یو خبره کوي چې زمونږ فنډونه او اختیارات دا به کله مونږ ته صوبایي حکومت راکوي، نو دا به کله ورکوي سر؟
معلومات ته ترینو د صوبایي اسمبلۍ مخې نه هغوی پاتېدلې دي. دا د ټولو بلدیاتي ادارو هغه نه و، دا صرف د ویلج ناظمانو او کونسلرانو ناظمانو د څه خبرو دوی ته علم نه و او څه خبرې نه سي دي چې هغه لکه د هغوی توجه طلب دي. بالکل د هغوی خبره درسته. نو مونږ هغوی سره میټنګ وکړو، خپل منځ کښې مونږ یو اوږد میټنګ درې ګنټې پرون کړی و، درې ګنټې میټنګ هم نن وکړو چمږ فیصلے کړی دي. زمونږ د اپریشنل ایشوز داسې دي چې هغې کښې چرته فائنانسز انوالو دي، چرته مسله داسې ده چې دوی په خپل خبره باندې نه دي پویا، چرته ایکټ کښې یا لا کښې داسې ګیپس پاتې شوي دي. مونږ لکه اوس یو داسې کمیټي جوړ کړه چې هغه د چیرکوما او په هغې کښې مونږ د تحصیل ناظمین او سلیکټډ تحصیل ناظمین او ضلع ناظمین دا راغواړو او کې چیف منسٹر سیکرٹریٹ نه د هغې د سټریټیجک سپورټ یونټ چې کوم لوکل ګورنمنټ دپاره ممبر دی، سابقه سیکټر لوکل ګورنمنټ هغه وي او سیکټر لوکل ګورنمنټ د فائنانس ډپارټمنټ نماینده وي، د لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ چې کوم کی افسران دي هغه ناست دي او مونږ لکه تفصیل سره دا پرسنل ایشوز ڈسکس کوو په یو یو باندې فیصله کوو. مونږ اصل کې دا مونږ دا غواړو چې روان دوه نیم میاشتو کې مونږ د دوی چې څومره مسلې دي دا ون بای ون ټول داسې حل کړو چې دوی بیا دوی ته یو ایشو هم پاتې نه شي. لکه چې کوم بالکل حل طلب ایشوز دي نو مونږ ځان ته چې روان دوه میاشتو پورې به مونږ هر هفته ایمرجنسی میټنګس کوو.
عنایت الله صاحب، آیا تاسو سره چې کله نه دا الیکشن انتخابات چې وشو دا د لوکل باډیز، نو تاسو ما سره خبره کړې وه چې تاسو سره فنډ هم اویلیبل دی او تاسو بیا هغه یو فائنانس کمیشن هم جوړ کړی و چې د دې د لارې تاسو ویل دي ټولو ته به خپلې خپلې برخې پیسې ورسي، د هغې څه وشو؟
دوی ته رسېدلي دي. هغه خو ګوره چې صوبایي حکومت کومه ریلیز کوي نو هغه په قسطونو کې کوي، ځکه چې صوبایي حکومت ته مرکز نه چې کوم ریلیز زمونږ لس اتیا فیصده آمدن چې دنده د مرکزی حکومت نه راځي. د مرکزی حکومت نه چې مونږ ته کوم ریلیزز کېږي نو هغه هم په قسطونو کښې راځي. نو خو مونږ لکه د دوی دغه قسط ریلیز کړي دي او دوه دوی پاتې لکه تیس ارب روپو کښې مونږ پنځه ارب روپۍ دوی ته ریلیز کړي دي. دې باندې دوی بجټونه هم تیار کړي دي، ډیولپمنټ بجټونه هم تیار کړي دي. کوم دوی جاریه اخراجات دي د هغې پیسې هم دوی ته تللي دي، هغې هم اګینسټ دوی بجټونه پاس کړي دي. اوس لکه د ډیولپمنټ چې کوم فنډ دی د هغې په اخراجاتو باندې لکه دوی ځای په ځای باندې هغې حوالے سره لګیا دي خپل بجټونه. ویلج کونسلونو والا پاس کوي، تحصیل کونسلونو والا او ضلع کونسلونو والا اکثر پاس کړي دي. مونږ امید لرو چې لکه مونږ کوم دې کال کې چونکې عبوري او دور دی ټرانزیشن دی نو دې کښې به لکه دا مسائل راځي، خو مونږ چې جون پورې مسلسل مونږ ویک د ټولو شیونو جایزه لو د دې سره به کنټینیوسلي میټنګ هم کوو. ما دا فیصله کړې چې ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو سره د ویلج ناظمانو هم یو کمیټي غونډه کوي، د دې صوبایي کوآرډینیشن کمیټي جوړه شوې. نو ما هغې ته هم دا ویل چې زه به تاسو سره هم ریګولر میټنګ کوم، څومره ایشوز تاسو ته راځي. بل مونږ پرون دا فیصله کړې چې مونږ په دې لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ کښې یو هیلپ لاین قائموو چې هغه به خالص په دې فوکس دي چې ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو او ویلج ناظمان هغې مسلې هلته راځي او هغه دغه کېږي بیا د هغې نه انورډ هغه متعلقه حکامو ته په هغې باندې رسولی کېږي، هغه کمپایل کېږي او کویک ایکشن پیا رسې کېږي.
عنایت صاحب، تاسو خبره کړې وه د نن نه یوه میاشت مخکې ما سره هغه انټرویو موجود ده، تاسو ویلي وو چې د بزنس رولز چې کومه مسوده ده هغه ټوله تاسو کلیئر کړې ده، صرف د وزیر اعلی دستخط ته پاتې ده. تاسو د هغې دپاره یو ډیټ هم را کړی و چې وزیر اعلی به په دې ورځو کې دستخط کړي. هغه دستخط شوی ده، هغه بزنس او رول اوس امپلیمنټ شوي دي.
د بزنس میاشت مخکې نه چې خو تاسو بزنس خو دوه درې میاشتې مخکې دستخط شوي، نوټیفای شوي دي، هغې په یو بوکلیټ شکل کښې مو سره چاپ شوي دي. لوکل گورنمنٹ روزا بزنس دا ضلعی حکومت روزا بزنس تحصیل حکومت روزا بزنس ویلیج نیبرہڈ کونسل روزا بزنس پروینشل فائنانس کمیشن روزا بزنس لوکل گورنمنٹ کمیشن روزا بزنس جنرل رولز لوکل گورنمنٹ یعنی دا تقریباً دا خطا سمائے سو ہوئی تقریباً 12-13 سیٹ اپ رولز دی دا ٹول نوٹیفائی شوی
اس تاسو خبر اگوی چی چرتا کنفیوژن دے کنفیوژن تاسو وای چی دوی تم نہ معلومہ نو آیا دغه خلقو د پاره د دې کنفیوژن ختم اول د پاره تاسو کوم د ورکشاپ یا د دې خلقو د پویول یو تنظیم یا یو کار کوي
دیکې ضلع ناظمین ورکشاپ هم کړی ضلع نائب ناظمین ورکشاپ هم کړی تحصیل ناظمین ورکشاپ هم کړی تحصیل نائب ناظمین ورکشاپ هم کړی اوس ډونر روان دي او دې حواله سره په زی په زی باندې ضلع تحصیل کونسلران او د ویلیج کونسلران هم روان دي دین علاوه موږ سره مختلف ډونر ایجنسیز طرف نه آفر روان دي موږ سیل لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹیبلش کرا جنگ ناٹول سن اپر دی ازم سن ضرورت نه یلام کونسلریٹ کو بہال دا ٹریننگ کاٹو یو اگدا پروسیس تیرا سی یک وقتی او جز وقتی پروسیس نه دی بلکہ دا ہم وقتی پروسیس
او خطا سو پلان لری او تا سو دا کوی لگی ائی
جی
انت اللہ سے د دی ټول لوکل گورنمنٹ د دی ادارو د پارا ملازمین پکارو سیکٹریان پکارو بیا تاسو ویلیو چې دومره دومره خلکو لپاره مونږ به ویکنسیان اناونس کوو هغه ویکنسیان اناونس شوی دی هغه باندې خلک راغلي دي کنه
نو لوکل گورنمنٹ ملازمین چې دی هغه مونږ تقریبا 3000 ټول دونین زرا کلاس 4 او دونین زرا دغه په ټول ضلعو کې شوی دی تقریبا یو ضلع دوه درې پاتې بیا دنه لګی زیاتې ویلیج کونسل سیکریټریان او کلاس 4 چې نو دا هم تقریبا فائنل شوی دی دا هم سپی اوردرز هم خوشي افتل افراد
ها اوس ان عبد الله صاحب تاسو وایئ چې د خلک د صبح سملای مخینه پاسې دي دي خدا د دوی د احتجاج د سلسله د تیرو یو نیم میاشت نه دوه میاشتو نه روانه ده دوی کله د پریس کلب مخې تراشي کله کله بل د تراشي نو آیا تاسو غنی چې اوس په دې د احتجاج د لارې نه بلکې تاسو سره بکینی
زما خدا فکر دی چې دا احتجاجونه چې دینو دا 43000 خلک دي او دا ضروري نه چې کنه کې د دې ټولو اجتماعي مسلې دا وکړه په کونسل کې مسله راځي احتجاج د جمهوریت روایت وي صدا زه خو یم چې دا په لکه مسلسل دی دا کوي او دا یو آن ګوینګ پروسس دی او کوم ځای کې چې دی یو جایز خبرې وي نو موږ نو کوم ځای کې چې نه دی په کولو کوشش وکړو
د فندونو دا خبره او د دې اختیاراتو دا خبره چې کوم دا دا خلق پہ احتجاج کی نو تاسو غنی چې دغه مسله کم از کم حل شوه
د دې ترقیاتی فنډز ته دی د ویلج کونسل چې کوم ناظمینو دا غي د چې کوم جاریه اخراجات دي دفتری لاغو فنډز ته دی د ناظمینو سیکریټریټ ته موږ تقریبا 40 کروڑ روپے ریلیز کړی دي تحصیل ناظمان الریډی دا غو خپل کونسل فنډ دی دا غي نه خپل اخراجات کوي هغه څه پرابلم نشته دی دا یو مین ایشو د دې حواله سره پات دي چې هغه د دې چې کوم پریویلیجز دي پارکس اند پریویلیجز کی دی وسلوی راځي تخار راځي راغي د غزل ناظمانو تحصیل ناظمانو د تیلو اخراجات راځي او د شانتي د دې سره سره د دیو د سیکریټریټ خرچه خو موږ 40 کروڑ روپے ریلیز کړی خو هغه کوم کیپ سره مازیم کې د ګاړو مسلې دي دا مسلې چې نن نی میټینګ کې موږ ډیسایډ کړی را موږ تر روان 25-30 ورځې کې دا مسله په ایمرجنسي بیسز باندې حل کول پکار دي
انا تعالی صاحب دغه خلک یو دا خبر هم کوي چې چونکی صوبایي سملې ممبران چې کوم دی هغه هم د حلقو ته دي د غزینو ته دي او وی وای چې د دغه د دې اختیاراتو د فندونو په مخ کې دغه د صوبایي سملای غړي یا د قومي سملای غړي دا غټ خند دی دوی نه پری دي د خلک دا خبره کې څه حقیقت شته
نه نه دا غلطه ده لکه صوبایي سملای ممبرانو موږ دې په روزا بزنس کې کلیر ښکارا یو دغه کړی دی دا لاین دا کړلې صوبایي سملای ممبران ځان ته فند دی او د دلی حکومتونو ځان ته فند دی او دا غي د اپروول چې کوم طریقې کار دی هغه موږ ځان ته ځان ته کړی دا غي ادارې موږ ځان ته ځان ته کړی دي نو دیو جن دیو دا هم څه کانفلیکټ نشي جوړېدل
او تاسو په دې رول دا بزنس کې یو خبره دام کړو چې کله چا کارکردګي صحیح نه نو هغه به موږ ډی سیټ کوو پاغه بیا ډیر خلکو خبرې مکولې هغه اوس هم د رول دا بزنس یې صدا
نه نه قانوني صدا رول دا بزنس دا لوکل ګورنمنټ کمیشن چې کڅوک د قانون مطابق د لوکل ګورنمنټ اکټ خلاف ورزي کوي د څنګه ویلو هغه کې لیکلي دي لوکل ګورنمنټ اکټ کې لیکلي چې لوکل ګورنمنټ کمیشن دی څوک د لوکل ګورنمنټ اکټ خلاف ورزي وکي او هغه ثابت شي په هغه باندې تاسو نه په هوا باندې نه هغه باندې ثابت شي نو هغه بیا به دغه کیږي او تاسو دا ورکړي
ها نو د دې لپاره تاسو کوم طریقې کار وځ کړی دی چې په کوم طریقې د لارې به سو کمپلین کوي راځي به هغه به کرکتنه به کیږي
دا کمپلین چې دی نو
خپل ناظمین هم د یو بل خلاف کولی شي، اپوزیشن ممبران هم کولی شي، دا کمپلینټ چې نو صبح لکه لوکل ګورنمنټ کمیشن سوموټو نوټس هم غوښتی شي، د وزیر اعلی موږ ته ریفر کولی هم شي. خو دا خپل پروسیجر دی، داسې په اسانه باندې چا خلاف دغه نه کېږي، په دې باندې ایکشن نه غوښتی کېږي، ځکه چا ثبوتونه غواړي، هغه د ایکټ وایلیشن غواړي، هغه ښکاره سړي امبزلمنټ کړی، غلایي کړي، کرپشن یې کړی، هغه ثابتي دا ټول شیونه چې نه ثابتول اوس بهر یو مشکل کاری.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.